라디오.
السلام علیکم او د اختر دریم سهار مو په خیر افغانستان کې د غهیز و بجې شوې د سهارنۍ خبری مجلې کې مو درته دغه راپورونه راټول کړي. د امریکا لوی درستیز وایي طالبان له پوځي لارې نشي بریالي کېدای. تور صلیب وایي تېرو شپږو میاشتو کې د نږدې 50,000 ټپي افغانانو درملنه کړې. دا چاره روغتونونو کې ښه د درک وړ ده.
په تېرو لسو ورځو کې میرویس روغتون ته د جنګ له امله د مختلفو ساحو څخه 346 زخمیان موږ ته راوړل شوي دي.
کندوز کې بې ځایه شوي وایي دولت دې د دوی اصلي مینې بیرته تاک ته چمتو کړي.
اوس دلته پروت یم وروره، د الله په هیله او د دولت په هیله. نو څه چې کېږي هغه به کېږي. کارونه خراب دي، روزګار خراب ده.
او د ایران په خوزستان کې د اوبو د کموالي په هدف اعتراضونه نږدې یوې اونۍ ته ورسېدل. خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان دولت د سلسلې علي خیل د اختطاف په اړه له مخکې قضاوتونه ناسم بللي. چین افغانستان لپاره نوی استازی ټاکلی او د ایران په خوزستان کې د دو مظاهرچیانو وژل تایید شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغان سفیر دلور سلسلې علي خیل د اختطاف په اړه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې ناسمې بللې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې تر اوسه تحقیقات نه دي بشپړ شوي، تورن کسان نه دي نیول شوي، خو وار له مخه قضاوتونه کیږي. په دې بیان کې چې پرون خپور شو دا هم ویل شوي دي چې د روغتون په راپور کې د اغلې سلسلې د روحي او جسمي شکنجې خبر ورکړل شوی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد د سې شنبې په ورځ وویل چې سلسله علي خیل نو اختطاف شوه او دا کیسه د پټکو د نوې دلی او کابل لوري جوړه شوې ده. د یو شمیر راپورونو لمخې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ اختطاف شوه، شکنجه شوه، بیا د بیهوشۍ په حالت کې پیدا شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې پیښې نتیجه او علت باید د دواړو هیوادونو د څېړنو په ترڅ کې معلوم شي. په څه باندې یوې اونۍ کې د کندهار ښار میرویس روغتون ته د ښار او شاوخوا ولسوالیو د جګړو له امله 70 جسدونه او نږدې 350 ټپیان وروړل شوي دي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر ټپیان له درملنې وروسته رخصت شوي دي.
346 کسه زخمیان موږ ته راوړل شوي دي چې په دغو جملو کې 238 ملکي دي. تقریباً حدود شاوخوا 15 نوي کسه تر اوسه وسم بستر لرو. نور هادي کسان تداوي سوي دي او هغه بیرته رخصت سوي دي.
له تېرو لسو ورځو راهیسې د کندهار ښار په شپږمه، اومه، اتمه، نهمه او 15 حوزه کې او دغه راز ښار ته نږدې په شاوخوا ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. چین یو پخوانی ډیپلومات یوی شیاو یونګ د افغانستان لپاره د خپل نوی استازي په توګه وټاکه. شیاو یونګ پخوا په واشنگتن کې د چین د سفارت د سیاسي برخې مسؤل وو، بیا وروسته په قطر، اردن او ایرلند کې د چین سفیر وو. د چین د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند ژیو لیجیان پرون په پکن کې خبری غونډې ته وویل چې چین هر وخت د افغانستان د سولې په چارو کې پراخې هڅې کړې دي او یوی شیاو یونګ به له ټولو لوریو سره ډېر ژر اړیکې ټینګې کړي. یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د پکینګ له لوري د داسې یو تجربه کار ډیپلومات ټاکنه په دې معنا ده چې چین غواړي د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته د افغانستان په قضیه کې پیاوړی حضور ولري. د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استازي په توګه په تېر یو کال کې لیو جیان کار کاوه. د پخوا په پاکستان، افغانستان او مالیزیا کې د چین د سفیر په توګه دندې ترسره کړې وې. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د هغو پوځیانو لپاره ځانګړي مراسم پرون ترسره شول چې په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. د دا مراسم له افغانستانه د رومانیا د ورستۍ یو سلو څلوېخت پوزیانو تر وتلو ورسته تر سره شول چې د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس هم برخه پکې اخیستې وه. له 2002 هم کال را په دې خوا د رومانیا تر 2000 ډېر پوزیان په افغانستان کې دیره وو چې د نړیوالو ځواکونو په ماموریت کې برخه اخیستې وه، چې په دې 19 کلن ماموریت کې یې 20 پوزیان وژل شوي هم دي. چارواکو د ایران په خوزستان ایالت کې پرون د مظاهرو په شپږمه د دو اعتراض کوونکو د وژلو خبر تایید کړ، خو وی ویل چې دا ځوانان بلواکوونکو وژلې دي. بل ورته غیر رسمي راپورونه د امنیتي ځواکونو د ډزو پر مهال د لږ تر لږه 50 کسانو د وژلو خبر ورکوي. دا اعتراضونه چې د اوبو د کمیدو په خاطر د خوزستان په لویدیځ کې پیل شوي، سیاسي بڼه اوس خپله کړې ده. او د لیتوانیا ولسمشر یوالای هلاس لیکره چې په دې هیواد کې پناه اخیستل سختوي، خو درخواست ورکوونکي ژر د منلو یا نه منلو ځواب ترلاسه کوي. ولسمشر گیتاناس نوسیدا د لایحه په داسې وخت کې لاسلیک کړې ده چې له ګاونډي بلاروس څخه د اروپایي ټولنې د هیوادو په لور د غیر قانوني کډوالو تګ زیات شوی دی. د لیتوانیا چارواکي وایي سږ کال شاوخوا 2000 غیر قانوني کډوال له بلاروس لیتوانیا ته داخل شوي دي چې له دې ډلې 1400 یوازې تیره میاشت ور اوښتي دي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ، زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. هلته دا خبرونه او نور راپورونه په تفصیل سره لوستلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې په سر کې د امریکا د یوه لوړ پوړي پوځي جنرال څرګندونو ته، هغه هم د افغانستان په اړه. د امریکا لوی درستیز وایي طالبانو د افغانستان نږدې نیمایي ولسوالۍ لاندې کړي، خو په خبره یې تر اوسه یې هیڅ مهم ښار نه دی نیولی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په استناد جنرال مارک میلی ویلي طالبانو د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه تقریبا نیمایي نیولی دي. ښاغلي میلی پرون په واشنگټن کې وویل داسې ښکاري چې طالبان غواړي په ټول افغانستان کې پراخې حملې وکړي، خو بریالي به نه شي. جنرال میلی زیاته کړه چې د دې وسلوالې ډلې تر اوسه د افغانستان هیڅ مهم ښار نه دی نیولی، او افغان ځواکونه د لویو ښارونو د استوګنو د ساتنې په خاطر د تنظیم په حال کې دي. جنرال میلی بیا وویل چې تر 200 ډېرې ولسوالۍ د طالبانو تر واک لاندې دي. د تیره میاشت ویلي وو چې 180 ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په حال کې د امریکا لوی درستیز دا اندېښنه هم ښودلې چې د اوسنۍ جګړې د بریا لپاره د افغان ځواکونو شمیر کافي نه دی، خو ویلي دي د طالبانو په تناسب د دې ځواکونو شمیر ډېر دی. دا لوړپوړی امریکایي جنرال چې د افغانستان د وضعیت د خرابوالي په اړه غږېده وایي د افغانستان اوسنۍ جګړې امنیتي ځواکونه او حکومت له ازمایښت سره مخامخ کړی دی. د ویلي د دغه ازمایښت لپاره طالبانو بریدونه ډېر کړي، زیاتې سیمې لاندې کړي دي، د بندرونو کنټرول خپل لاس کې اخیستی دی، او یو شمیر ښارونه یې کلابند کړي دي. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې د اختر په ورځو کې د دوی جنګیالي دفاعي حالت کې وو، خو له دې سره سره د افغانستان له ځینو سیمو له هغې ډلې د کونړ له غازي آباده پرون د طالبانو د یرغلیزو بریدونو خبرونه خپاره شول. دغلته ولسي استازو وویل چې طالبانو د جلاله په سیمه کې د ملي اردو یو مرکز نیولی دی. افغان چارواکي هم د طالبانو جګړو غوسه کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په وینا کې وویل چې طالبان د سولې لپاره هیڅ ډول اراده نه لري. ښاغلي غني وویل چې دته دا څرک وروسته تر دې ولګېد چې د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله له قطر راغی او دته دا خبرې وکړې. طالبان بیا وایي دوی سولې ته نیت لري، خو ټینګار کوي چې لومړی باید د دوی او امریکا د دوهې هوکړه عملي شي. دې هوکړه کې د طالبانو د ټولو بندیانو خلاصون او له تور لستونو د دوی د مشرانو د نومونو لرې کول راغلي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا غړو پرون ویلی وو چې ممکن په نږدې راتلونکي کې یو بل لوړپوړی پلاوی هم دوهې ته په همدې موخه سفر وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پا په افغانستان کې د سولې هڅې په داسې حال کې کیږي چې دغلته جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی. د دغې جګړې قربانیان هم د جګړې پر دواړو غاړو سربیره ملکی وګړي دي. سرسلی په یو راپور کې وایي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له نږدې 50,000 ټپیانو سره مرستې کړې دي چې درملنه یې وشي. د نړیوالې کمیټې د جګړو پر ښکېلو لورو یو ځل بیا غږ کړی دی چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي او د جګړو په ترڅ کې روغتیایي مرکزونو، برېښنا او اوبو ته توجه وکړي چې د افغانانو ژوند نور هم پسې سخت نشي. تفصیل یې له احمد شیبر ناورو.
د سرسلی بیا آی سی آر سی د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی ځای دی او اکثر قربانیان ښځې او ماشومان دي. د سرسلی په راپور کې راغلی دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړو له امله د څه باندې 9,500 ټپیانو درملنه کې مرسته کړې ده. سرسلی وایي چې په دې حساب هر ورځ په منځنۍ کچه 200 کسان درملنې ته اړتیا پیدا کوي چې اکثر یې سخت ټپیان وي. سرسلی په خپل راپور کې چې پرونې خپور کړ څرګندوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې د کندهار ښار په میرویس روغتون کې د 2,316 کسانو په درملنه کې مرسته کړې ده چې دا کسان په وسلو زخمیان شوي وو. دا راپور د جنوري له لومړۍ د جون تر وروستۍ نیټې مودران غاړي. تر دې وروسته په کندهار کې جګړې سخته شوي او پراخې شوي دي. د کندهار ښار د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په څه باندې وی اونۍ کې د جګړې د شاوخوا 2,500 کسانو درملنه کړې ده.
په تیرو لسو ورځو کې میرویس روغتون ته د جنگ له امله د مختلفو ساحو څخه لکه د میرویس مینه، زور شار، تورلسم حوزه، میر بازار، دند، دامان، کوتلی مرچا، ارغنداب، شاولی کوټ، دغه ساحو څخه 346 کسه زخمیان مشتر اورسوی دي چې په دغه جمله کې 248 ملکی دي.
د سرسلی په وینا په کندهار کې د سش کال د لومړی شپږو میاشتو په ترڅ کې د تیر کال همدې مودې په پرتله د ټپیانو شمیر یو پد زیات شوی. د افغانستان لپاره د سره صلیب مشر ایلوی فیلیون د جګړې پر دواړو ډلو شغ کړی دی چې د ملکیانو ته شورنې لپاره ډیر څه وکړي. ښاغلی فیلیون زیاتوي چې د جګړو له امله د اوبو د سیستم بندېدل، د برېښنا قطع کېدل، پر روغتیایي مرکزونو روغتیا پالانو بریدونه هغه څه دي چې د افغانانو ژوند نور هم سخته کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي په منځنۍ 1290 او دغه راز د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لوی ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي. وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به واوري چې په کندوز کې بې ځای شوي کسان وایي چې حکومت دې د دوی سیمې خوندي کړي او دوی چمتو دي چې بیرته له ښاره خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. د ژوند رنګونه هم درته د خپرونې په پای کې لرو، خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي دي. عصمت څاروان ته به غوږ شو.
تو استرالیایی ورځپاڼو او آنلاین خبرونو په افغانستان کې د استرالیا د سفارت د بیا پرانستل کېدو د احتمال او د غراز له افغانستان او استرالیا ته د حقوق افغان ترجمانانو د بیولو په اړه لیکلي خبري کړي دي چې له استرالیایی پوځیانو سره کار کړی دی. د استرالیا اس بي اس خبری سرویس لیکلي استرالیا په دې غور کوي چې خپل ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ولېږي. استرالیا څخه کم یو میاشت باندې وروسته لدی چې امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه له افغانستانه باسي، له کابل څخه خپل ډیپلوماټان وایستل. د اس بي اس د راپور لمخي امنیتي شنن کې وای استرالیا باید ډیر ژر بیرته افغانستان ته ډیپلوماټان ولېشي. د دې خبرونه پر اساس داسې راپورونه شته چې حکومت هم په دې غور کوي چې په افغانستان کې طالبان لنیشتي وڅاري. د دې خبرونه لبخي د استرالیا حکومت پر راتلونکو 2 میاشتو کې په 2 پړاوونو کې د خپلو ډیپلوماټانو پر بیرته لیږلو غور کوي. له افغانستان وروستي استرالیایي ډیپلوماټان د جون په 13 ووتل. کانبرا ټایمز ورسپانی هم په دې موضوع لیکنه خبره کړې. د ورسپانی د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن په قول لیکلی چې استرالیا به وروسته لدی چې د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي خپل ډیپلوماټان سمدستي افغانستان ته ولېږي. د په پلازمینه کانبرا کې خبریالانو ته وویل تل دې ته تیار دی چې خپل ډیپلوماټان کابل ته ولېږي، خو چې شرایط برابر شي. ای بی سی نیوز شبکې بیا په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې استرالیا په دې غور کوي چې افغانستان ته الوتکې ولیږي څو هغه افغانان استرالیا ته راولي چې په دې هیواد کې له استرالیایي پوځیانو سره کار کړی دی. د دې ویبپاڼې پر اساس تر اوسه پورې 300 افغانانو او د هغو د کورنیو غړیو ته د استرالیا ویزې ورکړل شوي او 250 تنه په الوتکه کې استرالیا ته راوستل شوي دي. استرالیا یو له لومړنیو هیوادونو څخه و چې له افغانستان څخه یې خپل ټول محارب ځواکونه تر 2014 کال وړاندې وویستل. د دغه هیواد پوځیان په اروزګان ولایت کې میشول. په وروستیو کلونو کې د دې هیواد لږ شمېر پاتې پوځیانو افغان امنیتي ځواکونه روزل.
د افغانستان په شمالي پولو کې د طالبانو حضور د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه پوځي اقداماتو ته اړ ایستلي. تاجکستان له افغانستان سره په پوله کې 40,000 پوځیان ځای پر ځای کړي. ازبکستان هم د خپلو هوایی او ځمکنیو ځواکونو پوځي ارزونه پیل کړې او ترکمنستان بیا له افغانستان سره پولې ته نږدې سپکې او درنې جنګي وسلې نصب کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سره لدی چې د قطر په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاو ترمنځ د سولې په باب خبرې د اوربند له اعلامېدو پرته پای ته ورسېدې، تر څنګ د افغانستان په شمال کې وسلوالې نښتې زیاتې شوې. چهارکند په بلخ کې یو له هغو ولسوالیو ده چې له یوې اونۍ را په دې خوا د طالب وسلوالو تر پرله پسې حملو راغلي. د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری وایي چې افغان ځواکونه د پاسون کوونکو په مرسته طالبانو ته اجازه نه ورکوي څو پر دغه ولسوالۍ واکمن شي. دی وویل چې له طالبانو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو اساسي اړتیا د ځواکونو د نظامي تجهیز او په موقع د هوایی حملو ترسره کېدل دي. افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر په ګړندی کېدلو سره په بلخ، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې طالبان هم له ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره په سرحدي سیمو واکمن شوي. له افغانستان سره د منځنۍ آسیا ګډه پوله لرونکي هیوادونه د رامنځته شوي وضعیت په اړه اندېښنه لري او د طالبانو دا حضور د خپلو هیوادونو امنیت ته بالقوه ګواه ګڼي. د واشنگتن پوست ورځپاڼې د جولای په 9 نیټه ولیکل چې په بدخشان کې د افغان پوځیانو پر پوستو د طالبانو د پرله پسې وسلوالو حملو په نتیجه کې 1500 سرتیري تاجکستان ته وتښتېدل. ورځپاڼې لیکلي دغه وضعیت تاجکستان لپاره امنیتي اندېښنې راپارولي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په تازګۍ سره له افغانستان سره په 1315 کیلومتر پوله کې 40,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی ولاروف هم ویلي چې هیواد یې حاضر دی څو په تاجکستان کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره پوځي مداخله وکړي. هغه دا هم ویلي چې تر هغې به روسیه اقدام نه کوي چې د جګړې لمن د افغانستان له پولو بهر نه دا وختي. د ډیپلوماټ آنلاین مجلې په قول چې ازبکستاني چارواکو هم د طالبانو لخوا دغه هیواد ته د متوجه ګواښ له امله د خپلو هوایي او ځمکني ځواکونو ارزونه پیل کړې ده. د ترکمنستان نیو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې دغه هیواد له افغانستان سره په پوله په ماری ښارګوټي کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ اصلي سرحد بلل کېږي د تیارو او هلیکوپټرو په شمول نورې سپکې او درنې وسلې نصب کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت هم طالبان د سیمې امنیت ته ګواښ بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د نړیوالو تروریستانو په مرسته د افغانستان او د سیمې هیوادونو د امنیت پر وړاندې اقدامات کوي. هغه زیاته کړه
طالبان تهدید جدی هم برای امنیت افغانستان،
طالبان هم د افغانستان او هم د سیمې لپاره جدي ګواښ دی. طالبانو کې نړیوال تروریستان شامل دي او عملا د افغانانو پر وړاندې جنګیږي.
په همدې حال کې د طالبانو ډلې ویلي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره ګواښ نه بلل کېږي. د یادې ډلې یو بیان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د منځنۍ آسیا هیوادونو سیاستوال دی باید په افغانستان کې د خپلو هیوادونو له پولو سره د طالبانو له حضور اندېښمن نه وي. مجاهد زیاته کړي چې دوی د ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان د پوله ساتو ځواکونو چارواکو سره په اړیکه کې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي ډیر ژر به په شمال کې له منځنۍ آسیا سره سرحدي سیمې د طالبانو له وجوده پاک شي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان زیاته کړې په شمال کې د طالبانو د ځپلو او د سرحدي سیمو د بیا نیولو په موخه یوه پوځي طرحه جوړه شوې او ډیر ژر به عملي شي.
و موردل چې د افغانستان په شمالي پولو کې د طالبانو حضور د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه پوځي اقداماتو ته مجبور کړی دي. بلورته د کندوز بې ځایه شوې کورنۍ له حکومت غواړي چې سیمې ورته له امنیتي پلوه خوندي کړي. دوی وایي د بې ځایه کېدنې پر مهال ډېرې ستونزې ګالي او غواړي خپلو اصلي مینو ته وګرځي. دغه ولایت کې د جنګ جګړو له کبله ګڼ شمېر کورنۍ ښار ته کډه شوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کندوز ولایت کې بې ځایه شوې کورنۍ د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ د سرپناه او د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي سره مخامخ دي. اوس مهال زیات شمېر بې ځایه شوې کورنۍ د کندوز د تودوخې په 40 درجې ګرمې هوا کې په آزاده فضا او یا هم د کوډلو لاندې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. د کندوز ښار اړوند د زاخیلو د سیمې اوسېدونکی 50 کلن اختر محمد چې د جګړو له کبله له خپلې سیمې بې ځایه شوی وایي
دغلته ودا گرمی ته پراتی ته وضعیت خراب ساده په خواد حالات نم بتاره ده خدا دې شوروی د وخت نم بتاره ده د استاد ربانی د وخت نم بتاره ده دغه وخت کوشتار کوشتار ده ابل ورځ دې داخله کی هغه مخ کی چې جنگ ولاګی ده زمنګ درې مام سایا دوه نفر شهیدان دي څو خبرم نه دي هغه ټپیان و صاحب ته ول شهیدان سی و
پنځه درش کلن حضرت ګل چې له خپلې 14 کسیزې کورنۍ سره د دورې سر ښارګوټي کې د عمومي سړک تر غاړې د خیمې لاندې ژوند کوي وایي چې روان حالت له بېوزلۍ او نیستۍ سره مخامخ کړی دی.
کورم په خط باندې و بس دغه هره شپه به ور جنګونه به و هغه به و کور مې راوست راغلم دورې سر ته اوس دلته پروت یم وروره د الله په هیله او د دولت په هیله نو څه چې کېږي هغه به کېږي نو امنیت نشته وروره جنګونه دي کارونه خراب دي روزګار خراب دی نشته دچ
دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې دوی د رفع حاجت او د ځان پر مینځلو لپاره ځایونه نه لري او له امله یې ماشومان او لویان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. 40 کلن الفدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا جامع په وجود کې د 15 ورځې نه حمام شته نه اوبه شته نه نوی اله شته چې ځان پرې مینځي حمام وکړي یو غړپ یخې اوبه چښتنان نه دي یو ته سوال کوه بل ته سوال کوه دا د اوبو نیستي دا ګرمي دا د سوري نیستي دا تاسو خپله په سترګو مشاهده کوئ کامره راوړئ ده سیورې وګرځوئ.
د کندوز ښار د درېیمې حوزې اوسېدونکی 40 کلن مهراب الدین بیا د جګړې له ښکېلو خواو غواړي چې جګړه ودروي تر څو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شي.
ډېره ګرمي ده بې درکه ګرمي ده بل دغه اقتصادي ستونزه ده بعضې یو شی لري بعضې نه لري دغلته پراته دي که سبایي مثال وخوري غرمۍ ته مثال شی نشته د شپې ته شی نشته مونږ د پرېږدي کومک نه یم چې خدای پاک د دواړو ته هدایت وکړي چې دا جنګونه بس کړي او هر مؤمن مسلمان خپل کور ته لاړ شي.
خو په کندوز کې د عامې روغتیا چارواکي بیا وایي چې هر ورځ د دوی سیار روغتیایي کارکوونکي بې ځایه شوو کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. هڅه مو کړه چې د کندوز روان حالت په اړه د دې ولایت د امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو خو سره له ډېرو هڅو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. د دې ولایت د چارواکو د معلوماتو له مخې په نوموړي ولایت کې د جګړو له امله 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 5000 کورنۍ مرستې ویشل شوي او په پاتې کورنۍ هم مرستې ویشل کېږي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم راځو په ایران کې د اوبو د کموالي اړوند یو راپور ته. د ایران په خوزستان ایالت کې لنګدې یوې اونۍ راهیسې مظاهره روانې دي. دا اعتراضونه د دې ولایت په لویدیځ کې د اوبو د کمیدو لپاره پیل شول او د خوزستان په ختیځ کې تر ډیره اوس سیاسي بڼه خپله کړې ده. چارواکو پرون ویل چې په دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي هم دي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
یو شمېر مدني فعالانو او ټولنو د ایران د دولت پر چلند چې د اعتراضونه یې ځپلي دي سخت انتقاد کړی دی. فرهنګیانو، مدني فعالانو، ښوونکو او د متقاعدینو ټولنې په بېلابېلو خبرپاڼو کې د دوی په وینا د خوزستان د ځپل شویو او تر پوزې رسېدلو وطندارانو ملاتړ کوي. د ایران لپاره د ازادي راډیو څنګه فردا په یو راپور کې څرګندوي چې د حواله تودېدو سره د ایران په ډېرو سیمو کې په دوامدار ډول د برېښنا د قطع کېدو په خاطر اعتراضونه پیل شوي دي، خو په خوزستان کې دا اعتراضونه پراخ دي او پرله پسې دي. اعتراض کوونکي د ایران په بېلابېلو شعارونو کې د ایران د مشرتابه او نظام پر ضد شعارونه ورکوي. په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه له مظاهره چانو سره خشونت کوي او پر هغوی ډزې کوي. کومې ویډیوګانې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي د خپلواکو سرچینو له لورې نشي تاییدېدلی. په خوزستان کې عربان ژوند کوي چې استوګنې هر وخت له زیاتی او انزوا شکایت لري. دوه کاله مخکې هم په خوزستان کې مظاهرې وشوې چې بیا د ایران نورو سیمو ته وغځېدې. فرانس پرس اژانس خبر ورکوي چې د ایران حکومت د اوبو د کمبود د ارزونې لپاره خوزستان ته د چارواکو یو پلاوی واستاوه. د ایران دولتي تلویزیون بیا د چهارشنبې په ورځ د سپاهي پاسداران د ټانکرونو یو اوشت کاروان ښکاره کړ او ویې ویل چې خوزستان ته اوبه لیږدوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د رواني میاشتې په پیل کې ویلي وو چې ایران له یوې بېساري وچکالۍ سره مخامخ دی. په ایران کې د تیر کال په پرتله 250% کې ورښتونه کم شوي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسلې علي خیل د اختطاف په اړه د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر سرګندونې له وخته مخکې قضاوتونه بللې دي. په ځبان د یوې اونۍ کې د کندهار ښار میرویس روغتون ته د ښار او شاوخوا ولسوالیو د جګړو له امله اویا جسدونه او نږدې 350 ټپیان ور وړل شوي دي. چین یو پخوانی ډیپلومات یوی شیاو یونګ د افغانستان لپاره د خپل نوي استازي په توګه ټاکلی. د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د هغو پوځیانو لپاره ځانګړي مراسم پرون ترسره شول چې په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. چارواکو د ایران په خوزستان ایالت کې پرون د مظاهرو په شپږم ورځ د دوه اعتراض کوونکو د وژلو خبر تایید کړ، خو ویل چې دا ځوانان بلوا کوونکو وژلې دي. دغه مظاهره دغلته د اوبو د کموالي لپاره پیل شوی او د لیتوانیا ولسمشر یو لایحه لاسلیک کړه چې په دې هیواد کې پناه اخیستل سختوي، خو درخواست ورکوونکي ژر د منلو یا نه منلو ځواب ترلاسه کولی شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنگونه
نومې ظریفه درته وایي چې د اختر په ورځو کې تاسو ماشومانو ته د اختر مبارکۍ په نوم څه ورکوئ؟
وخت خو به ماشومانو ته د کلچې او شیان به په پلاستیک به ورته واچو، کلچې او د نخوت او کشمش او هګۍ او د شیان به ورته کې خو دا چې ودرې فلاني ماشوم راځي بیا به دا ورکړو چې خوشاله کېږي په اوس خو پیسې ده بس پیسې ورکه خلاص آسان خبر ده.
شادار تو وای چې دغه پیسې خې دي او په خانه دو
او په خانه دو دو نه به خې جدا خبري آغه او مزه در لاس کا سبا یو ځای شو یو کور ته بنانه و تر چاله چختره دی وغړی ټول برو و تر غټ وړ سره به اختری او که بیا به اختری مبارکي ورته ور کړه او لار به خپل کور ته ورسه سونه به خوشالۍ کوي چې مونږ فلانی کړه لار د سي قدر عزت زمونږ د سي اختری مونږ کړه.
اوس تاسو ماشوم مانو ته د اختر لپاره کالی کوي کومینجونی چې دی لاسونه د اختر پښپا ورته سره کوي
وو والا یو دوه ماشومان لرو خهر اختر کې لاسونه ورته سره کوي کالی به لاغه نه دوه جوړه درې جوړه کالی کوي آقا بخی فوق العاده کالیید.
خپل ماشوم توپ دی پیاد کیگی چا چی اختر مبارکی در کول تسوم را خوشحالی دی
والا ما دونه شرله چه چوک براتله و بخی به ما تختره نرکه بیا به پلار اسی فکر بایی بود پلار نام خدا پینزه شپک آلکان و یو که زنجن و انجلی بود او ار کلا به ار یو چه راتله بیا بایی ما تغکه دی تقرب که شوال ما تا بایو بیلی چی داد دیدی اختری ده آلکان تا بیور که والا بیا با ما ورطا بیلی چیز ما اقتونه کیگی وقتا با ما بکتنه که دیر که وقتونه
بله پا دیلی چی بیا ما آقا وقتونه تکرار سی دی اختر پاتی شی بی بختوری در تقارم
آمین آمین تا ستا همچنان خدای کنم.
په همدې پزړه پورو خبر اترو سره د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شو. په دې هله چې تاسو هم اختر له خوخیو ډاکوي اوس په کابل کې ونیمه بجې شوه. په بل خبرونه کې زما همکار مقیم نائب تاسو کوربه دی.